سلامونه درنو اوریدونکو، نن یک شنبه د تلی یا میزان میاشتې نهمه نیټه او د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، پیلې په لنډو خبرونو کوو. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د تاتارستان په کازان ښار کې د مسکو فارمټ د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان او پاکستان د روانو ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ، او د چین استازی یو شانګ ډاډ ورکړ چې هیواد یې په ډېرو برخو کې له افغانستان سره د مرستو زیاتولو ته چمتو دی. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې پیل شو. دوه غونډې د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال او درې نورې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جوړې شوې. د مسکو د فارمټ په تیرو دو غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې، خو د جمعې په ورځ په وروستۍ غونډه کې ښاغلي متقی د طالبانو د حکومت د پلاوي د مشر په توګه ګډون وکړ. په افغانستان کې د ایران سفارت د اسلامي پیوستون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبر ورکړی. د ایران مهر خبری اژانس د ایران د سفارت په حواله دا خبر ورکړی، خو په خبر کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو په پلاوي کې کوم چارواکي شامل دي. خبر زیاتوي چې دا غونډه نن پیلېږي او د سه شنبې تر ورځې دوام کوي. د مهر د خبر له مخې د اسلامي پیوستون په دیرشم نړیوال کانفرنس کې د فرانسې، سوریې، لبنان، مصر، مالیزیا، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سنی او شیعه دیني عالمان راټولیږي، او هدف یې د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي. د دیني عالمانو او عصري پوهانو نږدې کول او د اسلامي نړۍ د ستونزو هوارولو ته د حل لارو موندل دي. د طالبان حکومت په دې اړه چې د تهران کانفرنس ته د کومې کچې چارواکي لیږلي دي رسمن څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی میرویس ظاهر مړی پرون د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. میرویس چې د ظاهر شاه د کورنۍ تر ټولو ځوان زوی و، د جمعې په ورځ د 68 کلونو په عمر یې په کابل کې سور کړه. د طالبانو حکومت سیاسي کمیسون پرون په یو بیان کې وویل د میرویس ظاهر د مړینې له کبله د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې. له هغه مخکې د افغانستان ډیری سیاستوالو هم د هغه پر مړینه خفګان ښودلی و. نوموړی چې په 1325 هجري کال کې د پادشاهي نظام پر ضد د سردار محمد داود تر کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره په ایټالیا کې اوسېده. په 1301 کال کې هیواد ته تر راستنېدو وروسته تر اوسه په کابل کې استوګن و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي د هند استخباراتي ادارې یارا ایجنټان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټي ښار ته نږدې په مستونګ سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ چاودنې عاملان دي. ښاغلي بوکټی دا څرګندونې پرون په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. هغه د خپلې دې د اړوند شواهد ښکاره نه کړل، خو پاکستاني پولیسو پرون راپور ورکړ چې د دې برید په اړه یې تحقیقات پیل کړي او د ځان وژونکي بریدګر د ډي این اې نښې د څېړنو لپاره استولې دي. په همدې حال کې د دې برید د مړو شمېر پرون لږ تر لږه 9500 تلوړ شو. په دې ځانمرګي برید کې چې د میلاد النبی په مناسبت د جوړو شویو مراسمو پر مهال وشو، لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي. او د اوکراین ولسمشر په دې هیواد کې د وسلو د تولید لپاره د دفاعي صنایعو د یوې اتحادیې د جوړېدو خبر ورکړی. ولادیمیر زیلنسکي پرون په کیف کې د دفاعي صنایعو د اتحادیې د پرانیستو په مراسمو کې چې د ده په وینا د متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، جرمني، ترکیې، سویډن او چک جمهوریت د صنایعو استازو ګډون پکې لاره، د عصري دفاعي صنعت د پراختیا پر ژمنه ټینګار وکړ. ښاغلي زیلنسکي پر ټولنیزو شبکو لیکلي دي چې د عصري ټکنالوژۍ د کارولو په وسیله او د نړیوالو په مرسته د دفاعي تولید پراختیا له هغې ډلې د مرمیو، توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تولید د اوکراین له لومړیتوبونو څخه دی. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل له 19 میاشتو راهیسې دوام لري. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د کاختې د خبرداري د سیستمونو شبکه یا فیوز نیټ و، یا افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي. همدا ډول به د معلولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو د یو شمېر لوبغاړو شکایتونه هم واورئ چې وایي د افغانستان د پارا المپیک کمیټې مسؤلان د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. او په نړیوالو مسایلو کې یو اروپایي بنسټ ترکیه د ستر محکمې هغه پریکړه غندلې ده چې د بشري حقونو او مدني فعال عثمان کولای په ابدي بند محکوم کړی. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. غنم په ټوله منځنۍ اسیا کې د خلکو اصلي خواړه ګڼل کیږي چې یوازې وریجې ځای نیولی شي. د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو شبکه یا فیوز نیټ وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي. دا په داسې حال کې ده چې د غنمو او وریجو په ګډون د اړتیا وړ لومړنیو موادو د بیو لوړېدو د هیواد د بیلابیلو سیمو خلک اندېښمن کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خبري پانه ریلیف ویب د راپور لمخې قزاقستان، افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د ناګه غنمو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی او پاکستان چې تر ډیره پر ځان بسیا دی په وروستیو څو کلونو کې په ډیر ښه ډول تر ډیره افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته غنم صادروي. د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو شبکه یا فیوز نت چې په ځانګالو هیوادونو کې د غذایی خوندیتوب لپاره د خوړو د اصلي موادو پر بایو څارنه کوي دا امکان برابر کړی چې د بایو روان بهیر له پخوانیو هغو سره پرتله کړي. نوموړي شبکه په خپل بولټن کې د ځانګړو ښارونو په مرکزونو کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو میاشتنۍ به خپروي. د دې شبکې د راپور له مخې د قزاقستان سریاګاش تمځای افغانستان او نورو ګاونډیانو ته د غنمو د صادراتو اصلي مرکز ګڼل کیږي. فیوز نت وایي چې د افغانستان د ولایتونو د اړتیا وړ غنم له کابل څخه چمتو کیږي او دا بازار د ختیځ، لویدیز، شمال او جنوب پر لور د غلې د لیږد مهمه سرچینه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په بازارونو کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې خورا لوړې شوې. محمد د کابل خار اوسیدون کای دی.
برنج درجه اول 3400
لومړی درجه وریجی په 3800 افغانی، لومړی درجه قزاقي وړه په 1200 افغانی او وطني وړه په 1800 افغانی چې د هر یو په بای کې 100 افغانی زیاتوالی راغلی. د غړیو 14 لیټره دبی چې په 1450 یا 1500 اوس په 1450 افغانی سیوی.
د فیوز نت د راپور لمخې جلال آباد ښار د هیواد د ختیځو ولایتونو او د پاکستان د سرحدي سیمو لپاره د بازار حیثیت لري. د مزار شریف بازار د شمالي ولایتونو لپاره غنم برابروي او په هغو کلونو کې چې حاصلات خوي کولای شي د جنوبي ولایتونو د اړتیا وړ غنم هم برابر کړي. همدارس در راپور لمخې د کندهار بازار د جنوب لویدیځ ولایتونو لپاره چې سخت وچکالی ځپلی د اړتیا وړ غنم برابروي. د دې ولایتونو خلک په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د نورو سیمو په څیر له بیروزګاری سره لاس ګریوان و. د هلمند د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو محمد جان وای
دا چې بیروزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته او به وچی د کشمنه دی کړی و دا نه توخم نه لرو غنم نه لرو چې وی کوم ځکه موږ د شاړې پرتی دي پر دنیا یو ژوندګی نسته نش پنی نه بزګری نه مزدوري. حکومت زموږ د خایشت چې موږ ژوندګی را برابر کړي موږ ته یو کارو کټاره برابر کړي.
د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو د شبکې پر راپور کې دا یادونه هم شوې چې د پاکستان لاهور ښار د ټولي سیمې په تیر د افغانستان لپاره د سوداګرۍ یو ډیر لوی بازار دی. د راپور لمخې د سیمې او یا سل نوريجه پاکستان تولیدوي چې د سیمې د هیوادونو او نړۍ بازارونو ته صادریږي.
و موردل چې د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو شبکې یا فیوز نت وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د کاچ پر خوانیز مرکز د برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او دغه مرکز استادان وایي له دغه خنړې په یو کال تیریږي خو د طالبانو حکومت د خپلو څېړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړې. د دغه ځانمرګي برید یو شمېر ټپیان دی وایي چې د دې پیښې څخه وروسته له جسمي او روحي ټپونو سره ژوند تېروي. د کاچ پر ښوونیز مرکز د 1401 کال د میزان یا تلې میاشتې په اتمه نیټه برید وشو چې له امله یې 359 وژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
تیر کال د میزان په اتمه یا د سپتمبر په 13مه بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کاچ تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور ازموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 130 نورو ټپیانیدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره خزینه زده کوونکي وي. د یادې پیښې یوه ټپي شوې زده کوونکي زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لت پت پرته وه. نوموړي وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپل سترګو یې لیدلې.
چند سوال بیشتر حل نکرده بودم که ناگهان
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وې چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه هم په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی برید کړ ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ جونې پکې ناست وو. کله چې زه په هوش راغلم د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته
د کاچ ښوونیز مرکز ټپیان د قربانیانو کورنۍ پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پیښې په څېړلو او د عاملونو په نیولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دغه برید د قربانیانو له ډلې څخه د نازنین خور فتنه حاجزاده وایي د طالبانو حکومت د پیښې په اړه څېړنه نه ده کړې. فتنه وایي نازنین چې کله ښوونځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوه هیله یې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نن کې د عمله کاج شهید شد. وخت شهید شد 19 ساله بود.
نازنین چې د کاج په برید کې شهیده شوه د میزان په لسمه 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هېڅ ډول پلټنه نه ده شوې. نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړل.
امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو زبی الله مجاهد د کاچ تعلیمي مرکز لبریت شاوخوا یو میاشت وروسته یو خبر پاڼه کې ادعا وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څانګې شپږ غړي د ده په وینا د کاچ پر تعلیمي مرکز د برید عاملین و د کابل په ختیځ کې د دوی د پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاچ پر ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا برید د داعش کار دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج د نوبل د سولې جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې شامله شوې. د جمعې په ورځ د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه کې د دې موضوع په خپرولو سره ویلي دي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او له اداري فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعالیتونه درلودل او د ایران د بشري حقونو فعال نرګس محمدي سره د نوبل د سولې د وروستي نوملړ نوماندانو څخه ده. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومول کېدو د افغان ښځو او بشري حقونو ته فعالانو ترمنځ خبرګونونه راپارولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 15 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعاله وه. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هنري کوډل په یوه بیان کې ویلي دا چې سږ کال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 15مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقوقو د فعالانو ترمنځ بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. د ښځو د حقوقو فعال او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
مشاهده نشسته جنې
موږ د افغان خزو په ملاتړ د غونډو شاهدان یو، لکه د جنوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډه. خو په دې دوه کلونو کې میرمن سراج د هغو خزو دفاع و نه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وي، په دې معنی چې په افغانستان کې د خزو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي،
سر میزنن او دادخواهی میکنن.
بلخوا په ناروې کې د تېر جمهوري نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکسی وای اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوم لړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کانفرنسو کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتې او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نومې کسب کړی، مډال اخیستې، پاغه بریالیتوب کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډېرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولی آغلی سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درد د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډېرو نورو ښځو سره نه وي، نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زما له نظره چې د همدغه جایزې مستحقه ده.
د نوبل د سولې جایزې هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومنده شوې وه.
ازادي رادیو ته غوښتست یو اروپایي بنسټ د ترکیه د ستر محکمې هغه پریکړه غندلې ده چې د بشري حقوقو او مدني فعال عثمان کوالای په بدی بند محکوم کړي. کوالا او تن نور فعالان د گیزی پارک په اعتراضونو کې د ګډون په خطر په 13 کال بند محکوم شوی وو چې درې تنه یې پروسه کال خوش شول. احمد تکل او په ډیر نور تفصیل.
د اروپای شورا یو پارلماني بنسټ چې د بشري حقوقو، دیموکراسي او د قانون د حاکمیت په برخو کې کار کوي، پرون د بشري حقوقو د مدافع او مدني فعال عثمان کاوالا لپاره د ترکیه د ستر محکمې لخوا د ابدي بند حکم وغنده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې کاوالا د اناډولو د کلچر پنوم د هغې غیر انتفاعي ټولنې مؤسس دی چې د سولې او د خبرو د ترویج لپاره هنري او فرهنګي پروژې عملی کوي. نو موړی تیر کال ورسته لدی چې محکمه د 2013 کال د اعتراضونو د تمویل لاره د حکومت په پرځولو تورن کړ، په ابدي حبس محکوم شو. د 2013 کال مظاهره په ترکیه کې د گیزی پارک د اعتراضونو په نوم یادېږي. 15 کلن عثمان کاوالا ورسته لدی چې په 2013 کال کې ونیول شو، تر اوسه د استانبول په څنډو کې د سلیوري په محبس کې بندي وو. د اروپای شورا د پارلماني ټولنې څېړونکو جان هاویل او ستيفان شناخ د ترکیه د استیناف د محکمې لخوا کاوالا ته د ابدي بند حکم پر تایید د خپګان د خودلو ترڅنګ کاوالا د خیر خیګنې سړی وباله او ویل چې د دې حکم تایید د کاوالا د خوشی کولو په برخه کې د بشري حقوقو د اروپای محکمې د 2019 او 2022 کلونو دوه پریکړې لپاره مغورځولې دي. لویدیزو هیوادونو او د بشري حقوقو ډلو د ترکیه د محکمې حکم غندلې. د بشري حقوقو ډلې وایي چې ښاغلی کاوالا د ډیرو کمزور شواهدو په اساس تر تعقیب لاندې نیول شوی او د هغه قضیه سیاسي انګیزه لري. پر کاواله سربیره و نور کسان هم د گیزه په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر هر یو په اتلس کاله بند محکوم شوی وو چې له دې ډلې درې تنه تیر کال د محکمې لخوا خوش شول. عثمان کاواله د واسلاو هاول د بشري حقوقو جایزې لپاره د دریو کاندیدانو له ډلې دی چې په پام کې ده د اکتوبر په نهمه د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د هغې ګډون کیته ورکړل شي.
ل خبرونو ور اخوا
تر زینو نور راپورونو مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه دا چې د افغانستان په اړه څلې کلی مهم ټکی زمو همکار اوروي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان جون او شوزو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دا مقاله ډاکټر شانتي ماریت دی سوزا لیکلې ده چې په واشنگتن ډي سي کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ غړیتوب لري. په دې مقاله کې راغلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو په حاکمیت کې د افغان جنو او ښځو پر بد وضعیت د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث شو. لیکوالي وړاندې د طالبانو لوري د جنو د شونځیو د بندیدو مسلې ته اشاره کړې ده. د افغانستان په ادارو کې لکاره د ښځو د راګرځېدو مسله یاد کړې ده او بیا یې د لیکنې په اخیره کې دا پوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو دا نوښت به د طالبانو د تګلارو د بدلېدو سبب شي. لیکواله دې سوال ته په خپل مقاله کې داسې ځواب لیکي چې هغه وخت دا ممکنه ده چې غړي هیوادونه په یو خوله په ګډه لاس په کار شي او ملګري ملتونه هم یو روښانه کړنلاره ولري. همداراز سخت نړیوال فشار کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو برخلیک بدل کړي، خو که چیرته هیوادونه سره ویشل وي او ځینې هیوادونه د اقتصادي فرصتونو او ستراتیژیکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو سره شکیل وي، کله به هم نړیوال د هدف ته چې افغان انجلی یو شزخ خپل حق تر لاسه کړي و نه رسی شي. د لویدیز وی بل چاپی خبرونه بیا له افغانستانه د تلونکو وی ډلې کې سره اخیسته ده. انډیپندنت رسپانلی کې هغه افغانان چې بریتانیا د پناه ورکول وشمنه ورسره کړي ده په پاکستان کې ګیر پاتې دي. دا رسپانلی کې د افغانانو په سلګونو کورنۍ چې ډیرو یې په افغانستان کې له بریتانیې پوځانو سره کار کړی وروسته تر دې په اسلام آباد کې ساري شوې دي چې بریتانیا پر اوسه شکل د دوخو کډوالو درایستلو لپاره د چارټر الوتکو الوتنې اسلام آباد ته بند کړي. همدارنګه له دې کډوالو وغوښتل چې مخکې تر دې چې بریتانیا ته سفر کوي ځانونو ته دي کورونه پیدا کړي. انډیپندنت لیکي د دې کسانو ویزې خلاص شوې دي. پاکستاني پولیس بي ویزونه پرېښدي او د سیشن بي پورس په اسلام آباد کې پولیس یو هوټل ته چې د افغانان په کښوند کې وي ورغلل د دوی د اسناد او پښتنې وکړه او یو شمېر کسان یې ونیول چې بیا د بریتانیا د سفارت په منځګړي توپ خوشی شول. ورسپانه د دغو کسانو په وینا لیکي چې دوی دا ویره لري چې له پاکستان به د طالبانو تر واکلاندې افغانستان ته وستل شي. انډیپندنت لیکي په بریتانیا کې یو شمېر پوځي مشران د پارلمان ځینې غړي او انتقاد کوونکي بریتانیا ملامتوي چې دا کسان چې له دوی سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې مرسته کړې و هیر کړی دي.
په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د معلولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو ځینې لوبغاړي شکایت کوي چې د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې مسؤلان د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د روزنې لپاره یې لوبغالی نشته، له دوو کلونو راهیسې ورته د اسریو پیسې نه دي ورکړل شوي او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ترې اخیستل شوی. که څه هم د پارا اولمپیک ریاست اوسنیو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې ریاست پخوانی او مسؤلانو د دغو ستونزو لامل د مدیریت کمزورتیا بولي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي، شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې ورسیاوي له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمینه نه ده برابر. زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزن هم خطر اوسه مختهز د سیاوزای چې هلته د بو هاوزوي نه دی خودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په ونی کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوی چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پاراولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
دوه کاله کېږي چې موږ ته یې اسریه نه ده راکړې. موږ ته یې د 1000 افغانۍ راکولې. راته ویل شوي وو چې باید پاسپورت ولرو تر څو د چین اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت مو پاسپورت واخیست، خو بیا هم موږ قرنطین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیر ونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پاراولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پاراولمپیک لوبو تخنیکي مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 څخه زیات فدراسیونونه شتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو هاوس نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
ښاغلی نظری زیاته کړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبه کې ګډون وکړي، او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پاراولمپیک یو شمیر پخوانی چارواکي د پاراولمپیک لوبو په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پاراولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بي خبره دي. اولمپیک د وس لپاره لمنځه تللی، لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پاراولمپیک څنګ یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر ورزشکاران له افغانستانه وتلي، او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
په میدان وردګو کې د والیبال 14 ورځنۍ سیالۍ د تنګستر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. دغه ولایت د ورزش مسؤلان وایي په دغه سیالیو کې شپږ ډیر لوبډلو برخه اخیستې وه چې هدف یې له نشه یي توکو څخه د ځوانانو راګرځولو.
د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې د شور او زواج د میدان اوردګو ولایت د تنقی او ځوانانو دی چې د سیالي میدان ته دی او بل په وړاندې راوتلی دی. د ځوانان چې نیمه د سپورت لباسونه په تن او نیمه افغاني جامې دي د والیبال سیالي کوي چې د سیمې نور سلګونه لوی او واړه نندارې ته ناست دي. دغه ولایت د ورزش امیر زبیولا وهاج وایي یا د سیالۍ د ولایت په ساتوي چې هدف یې د نشي توکو څخه د ځوانانو مخنیوي او د ځوانانو ترمنځ یې والی.
دا ټیمونه تقریبا شپږ د ټیمونه و ټولټال چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټول ولسوالۍ لوبغاړي پکې ګډون کړی و. دا سیالۍ تقریبا د دوه هفته په جریان کې پای ته ورسېده.
یا د سیالۍ د میدان اوردګو ولایت د چاکو ولسوالۍ اړوند د عربانو په دره کې ترسره شوي چې نندارې ته به هر ورځ ګڼ شمیر کسان راتلل. بلخوا غلوبغاړي چې په دې سیالیو کې ګډون کړی او خوشاله دی وایي چې د لوب میدانونو جوړته جوړ سی او ولسوالۍ ته غزیدلی سړکونه جوړته جوړ سی. شمس الرحمن او نساء الدین په سیمه کې رسنۍ ته داسې وویل:
سړک ډېر خامه دی، د اوسب چلوبغاړي دلته راځي، ډېر زحمت باندې راځي. اکثره دوی وایي چې دا سړک ډېر خراب دی، دلته مونږ نشو کولای د لوب کې موږ ګډون وکړو. نو موږ دا غواړو چې موږ اول دا سړک پوښ شي، ترڅو موږ اساسي ستونزه حل شي، مشکل حل شي.
ورزش ته مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې دغه کار ته جدي پاملرنه وکړي او په میدان وردګ ولایت په هر ولسوالۍ هر ځای کې منظم پیچونه جوړ کړي.
میدان وردګ ولایت د پلازمینی کابل ترڅنګ ولایت دی چې اوسیدونکي زیاتره وخت د خرابو سړکونو او د لوبغالي د نشټوالي له امله شکایت کوي.
سره لدې چې د جیمز ویب لاس تول ورسته د هابل تلسکوپ پاړه ډیر څه نه ویل کېږي، خو دغه تلسکوپ تازه د ستورو د چودنې تصویرونه ځمکې ته لیږلې دي.
د امریکا د فضايي تحقیقاتي ادارې ناسا ستر تلسکوپ هابل په فضا کې په بې حده پراخه ساحه کې د ستورو د چودنې حالت ثبت کړی دی. په دې تصویر کې ښکاري چې د یو ستر ستوري ټوټې په بې ساري سرعت په فضا کې راتاوي شي. هابل په خورا مهارت دا تصویر لمځکه 1500 نوري کال لري ثبت کړی دی. هابل تلسکوپ کابو درې دېش کال پخوا په فلوریدا کې له کینیډي فضایي مرکز څخه د ډیسکاوري فضایي شټل په وسیله فضا ته ولېشل شو. سره لدې چې هابل پخوانی تلسکوپ دی، خو لا هم یو مهم تلسکوپ ګڼل کیږي چې بشر ته د عالم له خورا لري ځایونو معلومات راټولوي. په هر ځای کې